بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یو سلو یو پنځوسم، یو سلو دوه پنځوسم او یو سلو درې پنځوسم آیتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه دروښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مه کوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځه څخه مرسته واخلی او په دې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
ګرانو قدرمنو پښتنو اوریدونکو د لوی الله په نامه او سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوي او زما نور ملګري له نننۍ یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د چهارشنبې ورځ د 1499 هجري لمریز کال د مرغومې میاشتې 10مه نیټه ده چې د 1422 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 15مې او د 2000 میلادي کال د دسمبر ل دیرشمې نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په شپږ د افغانستان په اووه او د پاکستان په اونیمې بجې خبرونه واورئ. ورپسې به د مرغومې د میاشتې 9مه نیټه د ایران د خلکو د بصیرت ورځ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو، بیا به وړاندې شي. او ورپسې به د امریکې د ولسمشرې جنجالي ټاکنې او د ټرمپ ماتې تر عنوان لاندې ځانګړی پروګرام، او په آخر کې به د ایران خورم شهر بلاسټیک توغندي ځانګړی پروګرام سره زموږ د نننۍ خپرونه ختمه شي. هیله لرو چې ستاسو د پام او استفادې وړ به وګرځي. نو زموږ د سایټ درک هم ځان سره ولیکئ چې parstoday.com/ps. گرانو قدر من اوریدن کولا یو وړی غونته کې د مین رستو بیا ستاسو خدمت ته حاضری. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې د خبرونو لنډیز. ولسمشر روحانی وایي د نانو ټکنالوژي په برخه کې د ایران پرمختګ ویاړ دی. په سیمه کې د ناسا په پایلو مسؤلیت له امریکا سره دی. د ایران او عراق د زیارتي سفرونو له بیا پیل هرکلی، او افغانستان د خبریالانو لپاره د 15 مرګونو هیوادونو په ډله کې راغلی. اوس هم په تفصیل سره خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د نانو ټکنالوژي په برخه کې د ایران ستر او د پام وړ پرمختګ ویاړ وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني د سه شنبه په ورځ د کلتوري انقلاب د عالي شورا په غونډه کې د نانو ټکنالوژي په برخه کې د ایران ستر او نفوذي وړتیاو او په صنعت، روغتیا او بیلابیلو علمونو لکه د فضا او دفاع په برخو کې پرمختګ ته اشاره وکړه او وی ویل نن ورځ د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې د علم په تولید، مقاله او د نانو ټکنالوژي په برخه کې، بلکې د دې په صنعت او مهمو محصولاتو کې د بدلولو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. صدر حسن روحاني څرګنده کړه چې د وارداتو په مسأله کې د دښمنانو لخوا د بندیزونو لګول د پام وړ دي، او زیاته یې کړه چې بندیزونه نه یوازې په وارداتو بلکې د صادراتو په برخه کې هم زورونکي دي. په ځانګړي ډول نوې ټکنالوژي چې د ځوان نسل او ایراني ساینس پوهانو د هڅو او پوهې پایله ده. حسن روحاني هیله څرګنده کړه چې د اسلامي انقلاب د عالي رهبر په لارښود سره به موږ وکولی شو دغه بندیزونه لري، او د ډیجیټل اقتصاد او پوهې په اساساتو کې د نړیوالې سیالۍ ډګر ته دننه شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د هیوادونو د جامع ثبات او امنیت په تامین کې له یو بل سره په همکارۍ ټینګار وکړ، او په سیمه کې د امریکې د کڼلارو د پایلو په اړه خبرداری ورکړ. محمد جواد ظریف او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سه شنبه په ماخام په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو پرمختګونو په وروستیو مسلو خبرې وکړې. ظریف په سیمه کې د هر ډول ثبات او امنیت د تامین، له بهرني لاس وهنې او هر ډول فشارونو څخه د مخنیوي په برخه کې د سیمې د ټولو هیوادونو د ګډون اړتیا په حق له د ایران د اسلامي جمهوریت نظر سرګند کړ، او په سیمه کې د امریکې ځینې مشکوکو او ناوړه اقداماتو ته اشاره وکړه. هغه ټینګار وکړ چې د هر احتمالي سرغړونې پایلې به د واشنگټن په غاړه وي. د ایران او عراق د زیارتی سفرونو لابیا پیل هر کله وشو. د ایران د زیارت او حج په ادارې کې د ولی فقی غړی سید عبدالفاتح بخنه غړم سید عبدالفتاح نواب او په تهران کې د ایران سفیر نصیر عبدالمحسن عبدالله په یو کتنه کې د زیارتی سفرونو ل بیا پیل هر کله وکړ. نواب په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال په اوږدو کې د عراقي او ایرانی په میلیونونو زائرونو تګ راتګ او د زیارت او حج په ډګر کې ښه همکارۍ ته په اشاره سره وویل هیله لرم چې کرونا وایرس به په بشپړ توګه کنټرول سره په عراق کې مقدس زیارتونو ته د ایرانی زائرانو د سفر زمینه بیا برابر شي. په تهران کې د عراق سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د ایران او عراق د دواړو هیوادونو اتحاد او ګټو ته په اشاره سره وویل کرونا په دوه هیوادونو کې مقدس ځایونو ته د زائرانو سفرونه کم کړي او موږ اراده لرو چې یو ځل بیا له روغتیا شرایطو او د وضعیت په ښه کېدو سره دا سفرونه بیا پیل کړو. د افغانستان افغان غږ خبری آژانس آوا څخه په نقل په قطر هیواد کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی مړ شوی دی. د ملي پخلاینې عالي شورا ویان فریدون خوزون هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې عبدالحکیم دلیلی د ورپسې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. ښاغلی خوزون هغه د افغانستان او په ځانګړي رول د سولې پروسې لپاره یو ځای بللې ده. نوموړي لیکلي لا شک پرته د مرحوم مړینا د افغانستان په ځانګړي رول د سولې پروسې لپاره لویه ځای ده. سفیر دلیلی د سولې خبرو مخې ته وړلو او د دې خبرو زمینه برابرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. عبدالحکیم دلیلی له 1999 کال راهیسې په قطر هیواد کې د افغانستان سفیر په توګه کار کاوه. یوه افغانی رسنه وایي د بې پولې خبریالانو د سازمان په کلنی گزارش کې د مکسیکو، عراق، افغانستان، هند او پاکستان هیوادونه د خبریالانو لپاره په پرلپسې توګه 15 مرګونی هیوادونه پیژندل شوي. د بې پولې خبریالانو د سازمان د کلنی گزارش په دویمه برخه کې چې خپور شوی دی په هغه کې افغانستان په 2000 کال کې د خبریالانو لپاره یو له 15 مرګونو هیوادونو پیژندل شوی دی. د بې پولې خبریالانو سازمان ویلي چې په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي چې ډېر دا خبریالان د سولې په لور هیوادونو کې وژل شوي دي. د سردار حاج قاسم سلیمانی د شهادت لومړی کلیزه سره سم د غزه په خار کې د اسلامي مقاومت د قومندان د یاد لمانځلو لپاره په خار کې د دې شهید انځورونه نصب شول. د قدس د ځواکونو د قومندان سردار حاج قاسم سلیمانی د شهادت د لومړی کلیزې سره سم د غزې په خار کې د مقاومت د دې بریالي انځورونه نصب شوي دي. د غزې په الرشید سړک کې په نصب شوي یو انځور کې قاسم سلیمانی له الاقصا جماعت سره په خوا کې خودل شوی دی. د دې انځور په خوا کې د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیا څخه په نقل لیکل شوی دی. سلیمانی هغه شهید قومندان دی چې ځان یې د مقاومت له ملاتړه قربان کړ او هغه د قدس شهید دی او هم دغه فقره درې زر لیکل شوی ده. د جرمنی په پلازمینه کې ډزې شوې. د جرمنی پولیس اعلان وکړ چې په برلین کې د ډزو د عمله 4 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي. د رویټرز د راپور سره سم د جرمنی د پولیسو چارواکو اعلان وکړ چې نن د هیواد په پلازمینه برلین کې د ډزو له امله 4 تنه ژوبل شوي دي. د راپور سره سم د جرمنی د سوسیال ډیموکرات ګوند دفتر ته څیرمه ډزې شوي دي. پولیس وایي چې د یاد برید په تړاو پلتنې روانې دي او خو تر دې دمه د دغو ډزو د سیاسي اراده په اړه کومې نښې نه دي لیدل شوې. اوس مهال پولیس د کروزبرګ په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی او په سیمه کې د پولیسو الوتکې هوایی ګوښتونه پیل کړي دي. په برتانیا کې د کرونا ناروغانو شمیر زیات شوی. ان خبر یاجان سوای په برتانیا کې د روغتونونو ته په کرونا وایرس د ککړو کسانو د ورتللو په زیاتېدا سره د کرونا ناروغۍ د واکسین د عملیاتو د اوږدېدا په هکله اندېښنې زیاتې شوې دي. د نویو خبرو شوو شمیرونو پر اساس په برتانیا کې روغتونونو ته د خلکو د ورتللو په زیاتېدا سره اټکل کیږي چې په راتلونکې اونیو کې په هیواد کې حالات لا پسې خراب شي. د دسمبر په د میاشتې په 22مه نیټه د خبرو شوو شمیرونو پر اساس د برتانیا روغتونونو ته څه د پاسه 22,200 د کرونا ناروغان ورغلي دي. له همدې سره زموږ خبرونه تر پای ورسېد. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، دا مرغومې د میاشتې نهمه نیټه د ایران د خلکو د بصیرت ورځ تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته زه ریاض احمد وړاندې کوم. د 1438 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې په نهمه نیټه داسې حماسه رامنځته شوه چې د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د تلپاتې پیښې په توګه ثبت شوه. په ایران کې د 1438 هجری لمریز کال د ولسمشرۍ انتخابات د تیرو انتخاباتو په شان ترسره شول. د ایران د ولسمشرۍ د لسم پړاو په انتخاباتو کې د 85% خلکو ګډون په نظام کې د ولسواکۍ د بیلګې د دوام ښودنه کوله. د سیاسي مسایلو کارپیژان مهدي فضایلی په دې خبرې سره چې د دغه پیښې لګښت په ایران وروتپل شو جوته کړه د 1438 هجری لمریز کال د فتنې د پیچل کې دا یو دلیل دا و چې د انقلاب ضد بهیر په دغه وخت کې خپل ټول ظرفیتونه وکارول. دغه ظرفیتونه یوازې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ونه کارول شول، بلکې اصلي هدف یې د ایران د حکومت نسکورول و. په حقیقت کې د 1438 هجری لمریز کال د فتنې په وخت د امریکا هدفونه په یو غشي د دوه مرغانو د ښکار کولو د سیاست پر اساس و. د دغه فتنې پلانونکو له یوې خوا د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اصالت او سلامتیا ګزار وکړ، او له بلې خوا یې د ایران د حکومت د نسکورولو اراده لرله. په همدې دلیل د ایران د ولسمشرۍ د لسم پړاو انتخاباتو وروسته په واټونو او کوڅو کې بلوا دوه او عادي پیښه نه وه، بلکې داسې ښکارنده و بلکې د نرمو انقلاباتو یا په مخملي انقلاب د مشهور انقلاباتو پر اساس پلان شوی وه. هغه سندونو او نښو نښانو چې له دغه فتنې وروسته لاسته راغلي وو وښودله چې خارجي عواملو په تېره بیا د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو عناصرو دغه دسیسې هدایتول په لاسونو کې اخیستي وو. د نړیوالو مسایلو کارپیژان سعدالله زرعی د 1438 هجری لمریز کال په فتنې کې د اغیز شیندونکو مؤلفو په شننه کې د دغه فتنې د پلانونکو په ملاتړ کې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې د ځینو حکومتي رسمي چارواکو لاسوهنو او د رسنیو رول ته اشاره کوي، او وایي دغه بهیرونو هم هغه ډول چې د ایران پر ضد د عراق په 8 کلنه تپلی جنگ کې یې له دښمن سره ملګرتیا وکړه او دوی د عراق د ځواکونو لپاره په پوځي یونټونو باندې بدل شوي وو، د 1438 هجری لمریز کال په فتنې کې هم فعال شول او ډګر ته ورننوتل او د فتنه ګرو ملاتړ یې وکړ. البته واضح خبره ده چې د دغه فتنې په رامنځته کېدا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرو په وخت د ځینو کاندیدانو ناسم چلند سبب شوی او د انتخاباتو مسله خطرناکو اړخونه خپل کړي. په دې لړ کې د محرم د میاشتې د اتم د ماتم په مراسمو کې د شورا د بیلګو او د ارزښتونو په سپکاوي کولو سره د انتخاباتو د ماتې خوړلو کاندیدا د ملاتړ په پلمه سره د فرصت غواړو عناصرو لخوا نادوده حرکتونو د دین ضد د بهیر رنگ غوره کړ. گرانو قدرمن اوریدونکو له هم دې سره زمونږه سیاسي تبصره تر پای ورسېده. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غگ
دا تاریخ پانا ډیرو قدر منو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهار شنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمري کال د جماد الاول د میاشتې له 15مې او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر له 10مې نیټې سره برابره ده. سوال سوا چلور کالا پخوا د اتدیشم هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 15 نیټه د یو روایت لمخې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په اهل بیتو کې د زین العابدین لقب لرونکی حضرت علی ابن الحسین علیه السلام په مدینه منوره کې دنیا ته تشریف راوړه. هغه حضرت د شهیدانو د سردار حضرت حسین ابن علی علیه السلام زوی او په علم تواضع مهربانۍ او د خلکو په خیال ساتنه کې د خپل وخت سرخیل وو. د امام زین العابدین علیه السلام یو ځانګړتیا ډیر زیات عبادت او شپې رونه ولو. د خدای تعالی په درگاه کې د اوږدو سجدو کولو په وجه د سجاد یعنی ډیر سجده کوونکی او همداشان د زین العابدین یعنی د عبادت کوونکو زینت او ښکلا په لقبونو مشهور شو. امام سجاد علیه السلام د خپل پلار حضرت امام حسین علیه السلام له ستر پاسونه وروسته چې له ظلم او فساد سره د مقابلې لپاره وشه د دغه ستر غورځنګ پیغام رسوونکی شو او په مختلفو موقعو د امویانو جنایتونه په ډاګه کړل. حضرت امام سجاد علیه السلام د کربلا له پیښې وروسته څه باندې 15 کاله ژوند وکړ او د روایتونو له مخې د اموی حشام ابن عبدالملک لخوا شهید کړای شو. د ویلو ده چې د امام سجاد علیه السلام عرفانی دعاګانې د صحیفه سجادیه ترنوال لاندې یو کتاب کې راغونډ کړای شوې چې یو ډیر معتبر اخلاقي او عرفانی کتاب دی. د امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د هغه حضرت یو ګران بای وینا را نقلو چې فرمایي: پر تا د لوی خدای حق دا دی چې د هغه عبادت وکړې او ورسره شریک جوړ نکړې، او که په اخلاص سره داسې وکړې نو خدای به د دنیا او آخرت دواړه شکري. سوال سوا څلور کاله پخوا د 13 هجری قمری کال د جماد الاول د میاشتې په 15 نیټه د حضرت علی علیه السلام وفادار ملګری او د اسلام مشهور سردار د امرو اس له ځواکونو سره په جنگ کې شهید کړای شو. محمد بن ابو بکر چې د امام علی علیه السلام لخوا د مصر واکمن ټاکل شوی وو په دغه هیواد کې له یو لړ غلبلی او بغاوتونو سره مخامخ شو. اموی واکمن معاویه هم له فرصت په ناوړه استفاده سره امرو اس له 6000 عسکرو سره مصر ته ولیږه. محمد ابن ابو بکر له خپلو 2000 ځواکونو سره د امرو اس مقابله ته ورغی خو ماتې وخوړله او له نیولو وروسته یې په اور وسوځبه او شهید کړ. درې سوه نوي کاله وړاندې د 1250 هجري قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 15 نیټه په سید علی خان مدنی مشهور ستر او تکړه عالم سید صدرالدین علی ابن احمد حسینی په مدینه منوره کې د علم او فضیلت په خاوند کورنۍ کې دنیا ته راغی. هغه له ماشومتوب چې پلار امیر نظام الدین احمد د سلطان عبدالله قطب شاه په بلنه د هندوستان حیدرآباد ته لاړ او سید علی چې کله د 14 کالو شو نو په پلار پسې حیدرآباد تلر او هلته یې ل خپل پلار او د هغه شار له نورو عالمانو معرفت ترلاسه کړ. د سلطان عبدالله له مړینې وروسته د هغه ځایناستې په امیر نظام الدین باندې سختي پیل کړه چې په حکومت او عالمانو کې ځانګړی موقعیت درلود. د امیر نظام الدین له مړینې وروسته د سید علي خان مدني د ژوند ډیر سخت پړاو په زندان کې پیل شو، خو هغه لمهغه فرصت د کتاب لیکلو لپاره ګټه پورته کړه. هغه بالاخره د هندوستان د ګورکانی پاچا اورنګزیب دربار ته وتښتید او هلته یې ډیر احترام وشه. د چارو په چلولو کې د هغه د هوښیارۍ او زړه سواندۍ سبب شوه چې لومړی د لاهور د ګورنرۍ او بیا د دبیری او قضاوت لپاره غوره شو، خو هغه په 1414 هجری قمری کال کې له حکومتي منصبونو استعفا ورکړه او د حج او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د روزې زیارت او همداشان په بندینه کې د خپل خپلوانو لیدو ته روان شو. هغه په عراق او مشهد کې د معصوم امامانو علیهم السلام له زیارتونو وروسته د صفویه لړۍ پلازمینه اصفهان ښار ته لاړ او د هغه ښار له عالمانو سره بلد شو. د امریکا جنجالی ټاکنې. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې اټکل کېده، د امریکا د روان 2000 میلادي کال ولسمشیزې ټاکنې د دغه هیواد په تاریخ کې په تر ټولو جنجالي ټاکنو بدلې شوې او اغیزې به یې د امریکا په سیاسي ډګر کې تر مدو مدو پاتې شي. د دغو انتخاباتو نه مخکې او وروسته حالت امریکایي ډیموکراسي سخته تر پوښتنې لاندې راوستې ده چې واشنگټن یې په دنیا کې دودونکی دی. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، په همدې سریز سره د خپرونې په دې شیبې کې له یوې ځانګړې پروګرام سره چې امریکا جنجالي ټاکنې نومیږي، زه فاطمی له خپل محترم همکار
ریاض احمد رضوي سره
ستاسو حضور ته حاضر شوي یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د امریکې په دغه انتخاباتو کې د ډیموکرات او ریپبلیکن دوه ګوندونو د ابتدایي ټاکنو له ترسره کېدو وروسته جو بایدن د ډیموکراټانو او د کاندیدیت په توګه او ډونلډ ټرمپ هم د ریپبلیکنز د کاندیدیت په توګه د ولسمشریزو انتخاباتو فائنل سیالو ته ورسید. که څه هم ټرمپ په ریپبلیکن یا جمهوري غواړي ګوند کې هیڅ جدي سیال نه درلود، هغو بریاو تا په پام سره چې ټرمپ یې د خپل ولسمشرۍ په پړاو کې د ترلاسه کولو مدعي شوه، ګومان یې کوو چې د 2020 کال د نومبر انتخابات به هم په پریکنده توګه وګټي. خو له دې ټکي او په دغه ټاکنو کې د بریا لپاره د ټرمپ د ډیر چانس په حق له وړاندې وینو سره سره د کرونا ناروغي او د هغې د اقتصادي پایلو او هم د ترامپ په حق له د تازه ایشوګریو په شان ځینې نه اټکل شوي مسایل هغه له ډیر سخت حالت سره مخامخ کړ. دا چاره د پوسټنی انتخاباتو نه واخلي او د هغو له ترسره کېدو وروسته د امریکې د تاریخ د ټولو پراخې درغلې د ادعا تر بهرنیو پورې تر پخپو لاندې د دغه ټاکنو د راوستلو لپاره د ټرمپ د پراخو هلو ځلو سبب شوه. ډونلډ ټرمپ چې په امریکا کې د کرونا وایرس د کنټرولولو په اړه کې د دغه حکومت بد مدیریت ته په پام سره چې په ډیرو تلفاتو سربیره د اقتصادي زوال او د میلیونونو کسانو د بیروزګارۍ کېدو سبب شوی او په اکثره نظر پوښتنو کې له خپل ډیموکرات سیال جوی بایدن سره څخه ډیر شاته پاتې و، هڅه وکړه چې په مختلفو تکنیکونو سره خپل مخ ته له پریوت ستر چیلنج سره مقابله وکړي. ټرمپ په مختلفو طریقو د ولسمشریزو ټاکنو او د هغو د نتایجو د کمزور کولو کوشش وکړ. هغه له یوې خوا هڅه وکړه چې د پوسټ له لارې د رای ورکوونکي په شان د رای اخیستنې ځینې طریقې تر خپلو لاندې راولي. ټرمپ د جنوري په 15 نیټه په یو لړ څرګندونو کې دې ټکي ته په اشاره سره چې ډیموکراټانو د پوسټي رایا اخستنې غوښتونکي دي ورسره مخالفت وکړ او هغه فساد راوړونکې طریقه او یو ډول دوکه وبلله. د هغه مخه د هغو میلیونونو امریکایانو د رایو باطلول وو چې باید د کرونا وایرس د خپرېدو په دوران کې د پوسټ له لارې خپلې رایې ورکولې وې او زیاته تر پکې د بایډن پلویان وو. په دې لړ کې د ټرمپ د ادعا وجه د رای اخیستنې په دې طریقه کې د درغلې د کمیدو ډیر احتمال. ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل د 2020 کال درغلیزې ټاکنې میلیونونه پوسټي رای به د بهرنیو هیوادونو لخوا چاپ شي او داسې نورې ډېرې ستونزې به رامنځته شي او دا رسوایی به موږ په پړاو کې وي.
قدرمنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې ډیموکراټان باوري وو چې د کورونا وایروس او کووید 19 ناروغۍ د خرابو حالاتو او د رای اخیستنې په مرکزونو کې د خلکو د راغونډېدو د مخنیوي ضرورت ته په پام سره په دې طریقه رای اخیستنه ضروری ده. د کانګرس د اطلاعاتي کمیټې مشر ایډم شیف په دې اکله وویل ټرمپ له څو میاشتو راهیسې هڅه کړې ده چې د میلیونونو امریکایانو رای د هغو د ورکولو په روده کې د شک په اوزار سره کمزوري کړی. د انتخاباتي بهیرونو تر پښتنې لاندې له راوستلو او یا د رای اخیستنې په ځینو طریقو په تیره بیا پوسټي رای اخیستنې کې له خنډ اچونې د ټرمپ یو بل هدف د رای ورکوونکو کم از کم شتون او په مقابل کې د رای ورکونې په مرکزونو کې د هغه د پلویانو زیات نه زیات شتون وو. د 2020 میلادي کال د نومبر په ولسمشریزو انتخاباتو کې د احتمالي ماتې لپاره د هغه پلمه لټونه وه چې البته هغو ګڼو نظر پوښتنو ته په پام سره چې له بایډن سره د هغه له 90% پورې واټن به یې خوده له نظره لیري نه ښکارېدی. ټرمپ لا هم په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خپلې ماتې د توجیه کولو لپاره د داسې څرګندولو کوشش وکړ چې ګڼي بهرني هیوادونه د ده د ماتې غوښتونکي دي. ټرمپ د انتخاباتو په دورشل کې په پنسلوانیا ایالت کې په خپل انتخاباتي جلسې کې مدعي شو چې زیاتره هیوادونه غواړي د ده له شره خلاص شي. ټرمپ د مثال په توګه د چین، ایران او جرمني نمونه واخیستل. د روسیې د سیاسي چارو کارپو پاول شاریکوف وایي د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د خړپړتیا وجه دا ده چې د روسیې مسله د امریکا د کورنیو سیاسي مبارزو لپاره په یوې موضوع بدله شوې ده. د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو یوه ځانګړنه له انتخاباتو په مخکې پړاو کې د بې مخینې نښتو او تاوتریخوالو رامنځته کېدل وو چې سبب شول څو د بخښنې نړیوال سازمان په امریکا کې د انتخاباتو غونډو په وخت د تاوتریخجنو پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښنه څرګند کړي. د روان 2020 میلادي کال له مینا تر ستمبر میاشت پورې په ټول امریکا کې په 15 او یا فیصد انتخاباتي غونډو کې تشدد رامنځته شو. د امریکا پولیسو هم د دې مسلې د مخنیوي لپاره چې په یوې سترې ستونزې بدله شوې وه، په خپله خوښه یا له ناچارۍ څخه هیڅ اغیزناک اقدام ترسره نه کړ. د ولسمشریزو انتخاباتو د دواړو کاندیدانو یعنی د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د مقابلې شدت ته په پام سره د امریکا ټولنه په عملي توګه په یوې دوه قطبي ټولنې بدله شوه او د اعتراضونو او تاوتریخوالو له یوې څپې سره مخامخ شوه. ټرمپ د انتخاباتو په بهیر کې د شخړې جوړولو لپاره د پوستي رایې اخیستنې په بهیر کې د درغلۍ په ادعا سره او هم په څو مواردو کې د رایو په ضایع کولو او غورځولو باندې د ډیموکرات ګورنرانو او ښاروالانو په تورنولو او همداشان په انتخاباتو کې د ماتې په بڼه د قدرت د نه پرېښودو په ګواښ او وسله په لاس سړکونو ته د خپلو پلویانو د راتلو او د ټرمپ د مخالفانو په غونډو باندې ورته د حملې سپارښتنه په امریکا کې د امنیتي حالاتو د بیمخینی خرابتیا لاملونه ګڼل کیږي. د ادم شیف په وینا د امریکا د ولسمشر اقدامات په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل دی.
د امریکای د سباندې 3% خلکو په ګډون سره د دغه هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو لته سره کېدو او د ابتدایي نتایجو له خبرېدو وروسته چې د جو بایډن د بریا بیانونکي وو، له څنګه چې تمه کېدله ټرمپ د اعتراض او په نتایجو باندې د نیوکې او د امریکای د سیاسي سیستم د فاسد بللو بهیر ته مخه کړه. حتی د روانې دسمبر میاشتې په څلورمه نیټه د الیکټریکل کالج له غونډې وروسته چې بایډن یې د ټرمپ د 222 الیکټریکل رایو په وړاندې په 306 الیکټریکل رایو سره د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، بیا هم ټرمپ خپلې تیرې تګلارې ته دوام ورکړ او د انتخاباتو د نتایجو له منلو یې ډډه وکړه. هغه په یوه غولونکې کړنلاره کې د امریکې په ټول سیاسي سیستم باندې په نیوکې سره هغه یو فاسد سیستم وبالو او په اوسنیو انتخاباتو کې په خپل تاوان په پراخې درغلې ټینګار کوي. خو پوښتنه دا ده چې ولې هغه وخت چې هم دا سیاسي سیستم د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپله د بریالیتوب سبب شو، نیوکه یې پرې ونه کړه. د اروپا د ملګرتیا او امنیت د ادارې غږ ملونکې مدیر مایکل ګرګ وایي کوم تورن چې ډونلډ ټرمپ په مختلفو ایالتونو کې د انتخاباتو د ترسره کوونکو مسؤولانو خلاف مطرح کړې ده، په ډیموکراسۍ باندې نیوکه ده. ټرمپ د ولسمشر په مقام کې له خپل قدرت په ډاګه ناوړه استفاده کوي. بل مسله دا چې ټرمپ چې د ولسمشر په توګه د ټولو فیډرل ارګانونو کنټرول په لاس کې لرلو، د امریکې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د پراخې درغلې مسله یې مطرح کړې ده. حال دا چې قاعدتاً د هغه سیال یعنی جو بایډن باید داسې یوه ادعا کړې وه. د 2006 کال د نومبر د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کېدو او د هغه د پایلو له اعلانېدو وروسته د ټرمپ او د هغه د حقوقي ټیم یو بل مهم اقدام د انتخاباتو د پایلو د باطلولو لپاره ایالتي محکمو ته د لسګونو شکایتونو وړاندې کول او بالاخره د امریکې د سترې محکمې ته په دې لړ کې شکایت و. سره له دې چې هر څه د ټرمپ حقوقي ټیم په ټولو مواردو کې له پاتې سره مخامخ شو. په دې لړ کې د بدلانه پیچونکې د امریکې د سترې محکمې رایه وه. دغه محاکمې د 2006 کال د دسمبر په 11 نیټه د جو بایډن د بیاریا د راستنولو لپاره د ټرمپ د ملاتړ وړ شکایت چې د ټیکساس ایالت لخوا مطرح شوی رد کړ. د ټیکساس شکایت چې د نورو ولسو ریپبلیکن ایالتونو د ملاتړ وړ ګرځېدلی و، د امریکې له سترې محاکمې غوښتل چې د دسمبر په 14 نیټه د الیکټریکل کالج د غونډې په ځنډولو سره د میشګن، ویسکانس، پنسلوانیا او جارجیا د سلور ایالتونو رای باطل اعلان کړی. د ستر محکمې د رای مطابق ټیکساس په نورو ایالتونو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو د څرنګوالي د ټاکنو لپاره د ضروري صلاحیت نه لرونکي وپیژندل شو. ټرمپ د دغه حکم په غبرون کې وویل ستر محکمې میړانه او عقل نه درلود او مونږ یې نه هیلي کړو.
د امریکا د ستر محکمې دغه حکم له حقوقي لارې د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو لپاره د ټرمپ د ملاتړو د هر ډول کوشش د ختمېدو په معنا وو. په داسې حال کې چې لدې مخې هم ماتې خوړلې وه، په ستر محکمې کې د ټرمپ د ملاتړو د غوښتنې ردېدو وښودله چې د ټرمپ په ګټه په ستر محکمې کې د ده لخوا د ټاکل شویو قاضیانو د رای ورکولو لپاره د هغه هیله بې بنیاده پاتې شوه. ستر محکمې وښودله چې په پلو پریکړو کې سیاسي ګروهنو ته ځای نه ورکوي. د غرای په عین حال کې د جمهوریت غواړو خلاف د ډیموکراټانو د سیاسي حملو لپاره په یو فرصت بدل شو. د کانګرس د ډیموکراټانو مشر نانسی پلوسی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې ستره محکمې د میلیونونو امریکایي رای ورکوونکو د ارادې د لغوه کولو لپاره د جمهوری غواړي ګوند افراطي، غیر قانوني او غیر سفارتي شکایت په سماتوګه رد کړه، څرګنده کړه هغه یو سل شپږ ویشت تنه ریپابلیکن جمهوری غواړي چې دغه شکایت یې لاسلیک کړ د کانګرس د شرم سبب دی. د امریکا د ستر محکمې له حکمه وروسته ډیرو جمهوری غواړو چې اول یې په پوره قوت سره د ټرمپ له ادعاو ملاتړ کاوه ورو ورو ترې شاته شول او هغه ته یې د ماتې منلو مشوره ورکړه. اوس تمه کېږي چې د 2021 میلادي کال د جنوري د شپږمې نیټې په غونډه کې د ولسمشر مرستیال او د سنا مشر مایک پینس د بایډن د کامیابۍ په اکله د الیکټرال کالج د رای د نه منلو لپاره د ټرمپ له غوښتنې سره سره مجبور شي چې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د بایډن بریا په رسمي توګه اعلان کړي او دا شان د جنوري له 28 نیټې څخه په رسمي توګه د امریکا ولسمشر شي. خو یوه خبره څرګنده ده او هغه دا چې د 2000 میلادي کال د نومبر د میاشتې ولسمشریزو انتخاباتو وښودله چې د امریکایي ډیموکراسۍ بنیادونه ډډ او په لړزه دي.
درنو قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره زموږ د دې پروګرام وخت تر پای ورسید. نو په اعلان سپارو،
دا خدای په امان.
بلاستیک توغندی، درنو محترم اوریدونکو سلامونه مو ومنه. د خبرونه په دې برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د جوړ شوی خرم شهر بلاستیک توغندی او په اړه باندې زه ریاض احمد رضوی او زما محترم همکار
فاطمی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هیله ده چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
د ایران اسلامي جمهوریت د تپل جنگ له وخت د بلاستیک توغندیو د جوړولو پراخولو او د هغې د وسلکوټ د برابرولو لپاره ګامونه پیل کړل او په تیرو دریو لسیزو کې په دغه برخه کې ډیر پرمختګ کړی او ډول ډول لرواټنه منځواټنه او لرواټنه بالستیک توغندی جوړې کړي دي. د ایران توغندوی طاقت او وس د هیواد د دفاعي طاقت او پوځي ټکنالوژۍ په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت یو لوی بریا ده. د ایران یو وروستی توغندی چې ډیر مشهور دی خرمشهر توغندی دی چې په بلاستیک توغندیو کې د ایران وروستی معرفي شوی توغندی ګڼل کیږي. بالستیک توغندی د 2018 کال د سپتمبر په 22مه په لومړي ځل د سپیڅلې دفاع د اونۍ په پیل کې د ایران د وسلوالو ځواکونو په عمومي پریټ یا رسمي گذشت کې نندارې ته وړاندې کړی شو. دغه توغندی یو کاملا ځایی جوړ او د ایرانی او څیړاندو د هڅو نتیجه ده.
د سپاهی پاسداران د هوایی ځواک قومندان سردار امیر علی حاجی زاده د خرمشهر توغندی واټن 2000 کیلومتر اعلان کړ. د خرمشهر توغندی د اوبلن سونګ شل ټنه دی او تر 1300 کیلومتر د جنگی خولې د وړلو توان لري. خو د یوې خولې په ځای بارانی خولې چې 100 کیلومتر کیلوګرام وړې وړې خولې دي هم وړې شي. د ایران له نورو توغندیو من جمله سجیل او قدرتونو توغندیو سره د دغه توغندی پرتله ښایي چې خرمشهر د تیرو توغندیو پرتله 2 یا 3 چنده زیات د جنگی بار د وړلو توان لري. د خرمشهر توغندی د بدنې د قطر زیاتوالی د بارشي خولیو له وړلو سره مرسته کوي، ځکه چې جوړونکو ته د دغه شان جنگی خولیو له لا زیات گنجایش لپاره فضا برابروي. د خرمشهر توغندیو لومړی نمونه په ساده مخروطي شکله خولې سره نندارې ته وړاندې شوه، خو په توغندیو خولې کې شوی پرمختګ ته په پام سره اوس دغه توغندیو له پرمختللو بارشي خولیو استفاده کولی شي. تر اوسه په خرمشهر توغندیو کې 3 ډوله خولۍ لیدل شوې دي. لومړی نمونه د خرمشهر په لومړی توغندیو کې ساده مخروطي شکله خولۍ ده، بیا خرمشهر 2 توغندی په بارشي خولیو سره په اقتدار سلویخت نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوې ده. دغه خولۍ د مقطع او د سطحو په زاویه کې د بدلون امکان لري او همداراز په خپله وروستۍ برخه کې کنټرولي لکه لري.
په ورپسې مرحله کې د 1990 کال د وږي د 1/10 په رسمي گذشت کې خرمشهر توغندی په نوې جنگي خولۍ سره نندارې ته وړاندې شو. دغه خولۍ د خرمشهر د خولۍ په شان و، خو کنټرولي لکه نه لرله. احتمالا دغه نوې جنگي سیستم توغندی ته ورتیا ورکوي چې تر اخري شیبه په نشويشتلو کې دقت ولري او په اخري فزیکي خپل سرعت له لاسه ور نه کړي. په دې ډول د دښمن د توغندوی ضد سیستم او توپونه له خوایې په نشه کېدلو احتمال کمیږي. د وسلوالو ځواکونو لوی قومندان تورن جنرال باقری ویل چې خرمشهر توغندی په خپل ورستی په 60 سانتي متر خطا سره په 1300 کیلومتر واټن کې آزموینې کې ولګېده. دغه خبره ښیي چې دا توغندی د ویشتلو له ډېرې زیرتیا برخمن دی او په دې لړ لږې خطا سره نتیجه اخلو چې د ایران د توغندی ویشتلو زیرتیا تر پخوا ډېره زیاته شوې ده. یو بل مهمه خبره ده چې خرمشهر بلاستیک توغندی ل قیام بلاستیک توغندی ورسته د بیلکی توغندی په جوړولو کې د ایران دوهمه تجربه ده او په دې ډول هم ل متحرک لانچرو وشتل کېدای شي او هم ترمنځ لاندې ل پټو وسل کوټونو او خپل هدف په ډیر لوړ دقت سره ل منځ وړلای شي. ل بل خوا دغه توغندی لوړ وزن سبب کیږي چې ډیر درنې خولې لزان سره یوسی چې د دې معنی دا ده چې د خرمشهر یو توغندی په څو خولې سره د دوو یا دریو بالستیک توغندیو کار تر سره کړي.
د خرمشهر توغندی سرجنګي یا هډ په تیر بیا د پوزې په برخه کې فضا ته د داخلېدو په وخت د هغې د ډیر لوړ سرعت خودنه کوي. د دغه توغندیو یو بله ځانګړه د قطر زیاتوالی او طول یا قد وړوکوالی دی چې د دې چټکتیا یې لوړه کړې ده. دغه توغندی د نورو ورته توغندیو پر تله زیات قطر او وړه ونه لري. د دې کار لپاره د بیا طرحې شبیه سازۍ او د توغندیو د ټولو ټوټو او بدنې بیا ازموینه ضروري وه. د خرمشهر توغندیو کلي اوږدوالی د تیرو توغندیو په پرتله ډیر کم شوی دی ځکه چې تیرو توغندیو 15.5 یا تر دې زیات اوږدوالی درلود. د سپاه د هوایي ځواک د قومندان په وینا د اوږدوالي کمښت د تاکتیکي وړتیاو د زیاتېدو سبب شوی ده. دا چې قطر یې زیات او اوږدوالی یې کم دی نو د توغندیو پیاوړتیا زیاته شوې ده. یو بل مهم ټکی دا چې د اوږدوالي او پلنوالي نسبت یې داسې دی چې په لوړو او تیزو سرعتونو کې د استفادې لپاره مناسب دی. البته د قطر زیاتوالی سبب کیږي چې د شړلو لپاره زیات طاقت ته ضرورت ولري خو دا کار د قوي موټر یا لګیدونکي په وسیله جبران شوی دی. داسې موټر چې د خرمشهر توغندیو لویه تنه یې په ځان کې په اسانۍ ځایولی شي.
قدرمن اوریدونکو له قیام یو توغندی نه وروسته خرمشهر دوهم ایرانی توغندی دی چې لکۍ نه لري. له نورو ایرانیو توغندیو سره د دغه توغندی ظاهری فرق او توپیر دا دی چې د بدنې په آخر کې ثابت او پایدارونکی لکۍ لري کړای شوې ده. دغه لکۍ یا وزرګي چې په شهاب قدر او سجیل توغندیو کې لیدل کیږي د توغندی د پایداری پرامسته کولو کې مهم رول لوبوي. خو په دغو دوو توغندیو کې په دې لکیو تکیه نه ده شوې او د لکۍ او پایداری ټوله دنده د کنټرولي سیستم یا همغه د مایع سونګو د وړونکي سیستم په غاره اچول شوې ده. د پایدارونکو لکیو لری کول ځینې خیګری لري لکه چې د وزن کمیدا او لراډاره تیشته. همداراز د توغندی ساتل او انبارول او د ویشتلو لپاره په سیستم کې لګولې هم آسانیږي. دا ځانګړتیاوې د علم او ټکنالوژۍ لوړې درجې ته د رسیدلو په وجه دي او یوازې له ویشتونکي سیستم یې په استفادې سره د توغندی کنټرول آسان کړی دی. په عین حال کې په دغه توغندیو کې د خطا د پیدا کېدو د عواملو کمښت من جمله په ویشتون کې لانچر د استقرار د نشه کولو او هدایت د سیستم شوالی په ټانکۍ کې د مایع سونګو د تلاتوم کموالی او داسې نور خصوصیاتو دغه توغندی د پام وړ ګرځولی دی. همداراز په دې توغندی کې له نوې ټکنالوژۍ من جمله په ډیجیټالۍ او الکترونیکي برخو کې له پرمختللو ټکنالوژۍ استفاده شوې ده. خرمشهر توغندی د مایع سونګو په وړونکي سیستم کې په شهاب درې توغندیو کې له استعمال شوي سیستم سره توپیر لري. همداراز په قطر او پرېروالي کې فرق او توپیر او همداراز د سونګو د ټینکۍ او د دوو اړخیزو وړو ټینکیو استفاده هغه نور تفاوتونه دي چې له نورو توغندیو سره لري.
د خرمشهر توغندی کلی مشخصات: وزن 19 نه تر 28 نه، اوږدوالی 14 میټر، قطر یا پیړوالی 1.5 متر، وړونکې مایا سونګ، عملیاتي واټن 2000 کیلومیټر او 1300 کیلوګرامه خولې، سرعت 15 ماخه تخمینی، وشتون کے پلیٹ فارم متحرک یا گرزند.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د نویو بالستیک توغندیو په اړه زموږ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې ستاسو له حضوره مرخص شو، یادونه کوم چې تاسو کولای شئ چې د دغه مطلب په اړه او هم د نورو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزې، اخلاقي، دینی مسایلو په اړه د معلومات د ترلاسه کولو لپاره زموږ سایټ ته لاړ شئ. زموږ د سایټ درک دی parstoday.com/ps. موږ لا تاسو هم هیله لرو چې مهرباني وکړئ زموږ د پروګرام د غږ او د سایټ په اړه خپل نظرونه او نیوکې موږ ته راواستوئ، د دې لپاره چې زموږ پروګرام لا ښه شي. نور نو تاسو په الله تعالی سپارو.
د الله په امان. گرانو قدرمنو اوریدونکو، همدې سره زموږ د نننې خبرونې وخت تر پای رسی. تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د الله پامان. Thank you.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰